The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Assalamu alaikum gran awridun kho yawari bi as tali masai da The Voice of America Jiva Radio da نن د جمیر وسکال 2018 د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او د واشنگټن ډي سي کې د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 10:30 بجې دي. د سهارنۍ خبرونو په دې برخه کې زیم ستاسو قربان سره احمد کاکړ او تر ټولو لمخه مپام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان په ختیځ شهر جلال آباد کې داعش ډلې په ځان مرګي برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. بلې خوا د پاکستان پولې ته څیرمه هم اچین ولسوالۍ کې داعش ترګري ډلې خپل له 15 ملګرو وسلوالو څخه سرونه پرې کړي دي. د سویټزرلینډ حکومت د یو بلوڅ بیلتون غوښتونکي مشر ابراهیم داغ بوکچی د سیاسي پناه خواست رد کړی. نوموړي تور لګولی چې سویس حکومت د پاکستان په وینا د ده خواست نه دی قبول کړی. او د میامار او بنگلاديش چارواکي وایي د روهنګیا مسلمانانو بیرته میامار ته د تګ لپاره یې لوزنامه لاسلیک کړې. د رخاین په ایالت کې د تشدد له امله تر 6 لکه زیات روهنګیایان بنګلاديش ته مهاجر شوي وو. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د پنځشنبې پر ورځ یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د ختیځ ننګرهار ولایت په مرکزی ښار جلال آباد کې د پولیسو د پخواني مشر و کور ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې دغه حمله شوي. د والی ویاند وایي د پولیسو د پخواني مشر و کور ته د هغه پلویان ورغلي وو چې بیرته دي په خپل منصب پر ځای کړل سي. داعش وسلوالي ډلې د پیښې پلان منلی او ادعا کوي دغه برید کې یې 50 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تر دې وړاندې داعش وسلوالي ډلې په اچین ولسوالۍ کې خپل 1500 وسلوالو څخه سرونه پرې کړي وو. د دغه کسانو مړي د پاکستان پولې ته څیرمه مومندو دره کې غورځول شوي. ځایي چارواکي وایي وژل شوي کسان هم داعشیان وو چې خپلې ډلې وژلې دي. د سویټزرلینډ حکومت د یو بلوس بیلتون خوښه مشر نوابزاده ابراهیم داغ بوکچی د سیاسي پناه خواست د وو کلونو له انتظار ورسته رد کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پناه خواست یې د پاکستان لخوا د ناسمه تورونو په اساس رد سوی. ابراهیم داغ بوکچی په کال 2016 کې د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې د خپل نیکه له وژل کېدو وروسته اروپا ته تللی و. د پاکستان حکومت بیلتون خوښه بلوڅ مشرانو ته بیرته پاکستان ته د تاګ او په سیاست کې د برخه اخیستو وړاندیزونه کړي دي. میامار او بنگلاديش یو لوزنامه لاسلیک کړي چې له لوري به یې هغه په زرهاو سله روهنګیا مسلمانان بیرته میامار ته ستانسي چې د تشدد له امله ګاونډي بنگلاديش ته په هجرت مجبور شوي وو. دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو کړې خو د لوزنامې نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د فرانس خبري اداره وایي تر لوزنامې وړاندې د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر عبدالحسن محمود علي د میامار په سر ښار کې د هغه هیواد له مشرې آنګ سان سوچی سره ملاقات کړی و. عبدالحسن محمود علی وای دغه لوزنامه لومړی ګام دی او د میامار حکومت په دې سلاسوي چې روهینګیا کډوالو ته به د بیرته تاګ اجازه ورکوي. د میامار پر خاین ایالت کې د تشدد د لاسه تر 6 لکه زیات روهینګیا مسلمانان بنگلاديش ته کډه شوي دي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د شکرانې یا تانکس ګیوینګ د ورځې په مناسبت له هیواد څخه د باندې په افغانستان، منځنی ختیځ او نورو هیوادونو کې میشت امریکایي ځواکونو د خدماتو ستاینه کړې او تشکر یې ورته ویلی دی. صدر ټرمپ ویلی دا د هغه لپاره د ویاړ خبره ده چې له خپلو ځواکونو سره خبرې کوي او د ازادۍ د رحمت لپاره د خدای پاک مننه کوي او د هغه اتلانو هم مننه کوي چې د هیواد او ازادۍ دفاع کوي. نوموړي د ویډیو کانفرنس له لارې د هیواد له عسکرو سره د خبرو په مهال په عراق او افغانستان کې د امریکایي پوجونو د پرمختګونو یادونه هم وکړه. په شمالي افریقا کې چارواکي وایي په عراق او شام کې د داعش ترګري ډلې د ماتې وروسته اندېښنه ده چې ډېری وسلوال به د دوی سیمې ته ورسي او بې ثباتي به جوړه کړي. د الجیریا د بهرنیو چارو وزیر عبدالقادر مساحل تیره اونۍ په قاهره کې خبریالانو ته ویلي د دوی سیمه له ګواښ سره مخ ده. یو رپورټ کې ویل شوي نږدې 15,500 بهرني ترګر چې عراق او شام کې جنګېدل بیرته خپل هیوادونو ته تښتېدلي دي. او په یوګنډا کې چارواکو د یوې ورځپاڼې 8 خبریالان نیولي او ورباندې د غداري تورونه لګولي دي. راپورونه وایي پولیسو په کمپالا کې د انګریزي ژبې د یوې ورځپاڼې چې ریډ پیپر نومیږي په دفترونو باندې د سه شنبې پر ورځ ناوخته چاپې وهلي او دغه خبریالان ونیول.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د غلاو کډر منوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوښه سره څنګه چې موږ باندې په خبرونو کې اوریدل په افغانستان کې د پنځشنبه پروزي وزنمرګي بریټ کې لښ تلج اته کسان وژل سی او شپارس نور ټپیاندي. تر دې وړاندې د ایش وسلوالې ډلې هم د ننګرهار ولایت په اچینول وسوالۍ کې خپل 1500 وسلوالو څخه سرونه پرې کړیو. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زاهد خټک وړاندې کوي.
د افغانستان شرقي ولایت ننګرهار سرخار جلال آباد کې زیارت پورس شوي ځانمرګي بریټ کې اته تنان مړه او شپاړس نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي دغه 14 د یو پخوانی پولیس افسر کور مخې ته شوي. د ننګرهار حکومتي ویان عطا الله خوګیانی وایس اف امریکا ته ویلي وجل شوي تنان د پخوانی پولیس افسر حمایت کوونکي وو او د هغه بیا بهالې غوښتنې کولې. داعش ته خپل مطبوعاتي څانګې آفاق د لارې د دغه 14 زمواري قبول کړي او وایي 500 نه زیات تنانو ته مرګ جوبله اړولي. د داعش له طرفه د دې پیښې زمواري په داسې حال قبول کړې شوي چې 300 ساعته وړاندې حکومتي ویان عطا الله خوګیانی وایس اف امریکا ته پخلی کړی وو چې داعش وسلوالو اچین ولسوالۍ په مامند درې سیمه کې د خپل منځي اختلافاتو له امله د خپلو 1500 ملګرو نه سرونه پرې کړي او مړی یې اوس هم په سیمه کې پراته دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عبیدالله شینواری چې خپل هم د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي دي دغه پیښه تایید کړي او وایي چې په وجل شو وسلوالو د داعش مشران شکمن شوي وو او سرونه یې ترېنه پرې کړي. دا لومړی ځل دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډله په دومره زیات شمیر د خپلو وسلوالو ملګرو نه په افغانستان کې سرونه پرې کوي. تر دې دمه داعش وسلوالو په دې اړه رسنیو ته سندي ویلي. بلخوا په تیرو دوو ورځو کې یو ځل بیا د داعش د زالو پر سر کابل او اسلام آباد د یو بل پر ضد بیانونه ورکړي دي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي په واشنگټن ډي سي کې د وایس اف امریکا سره یو مرکې په ترڅ کې ویلي په افغانستان کې داعش هم د طالبانو په څیر د پاکستان تولید دی او د داعش ډیر وسلوال هم د پاکستان نه افغانستان ته ورځي. د پاکستان حکومت که څه هم د خاغلی بهرامي سرګندونو ته نیخ په نیغه ځواب نه دی ویلی خو د پاکستان د بهرانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی تحریک طالبان پاکستان داعش او جماعت الاحرار ډلې په پاکستان کې د خپلو ترهګرو بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې نه کار اخلي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم په وروستیو کې ګواښ کړی و چې پاکستان دې په خپله خاوره د افغانانو او د امریکا د دښمنانو روزول بند کړي کنه بیا به پیمانه شي. نوموړي زیاته کړې وه چې پاکستان ورانکاری روزوي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن هم په برسلز کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي وو چې که په پاکستان طالبانو او نورو ترهګرو فشار زیات نه کړي نو ډېر څه به بایلي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان ولې په افغانستان کې د داعش ډلې تر نامه لاندې نوې ترهګره ډله رامنځته کړې ده ښاغلي بهرامي ویلي د دې لپاره چې که طالبان کمزوري کېږي نو پاکستان به د داعش له لارې د خپلو ګټو لپاره په سیمه فشار جوړوي. جنرال بهرامي زیاته کړې چې داعش په لومړي سر کې د هلمند زابل او فراه ولایتونو نه پیل وکړه خو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په نطفه کې لا منځه یوړل شول. وروستو بیا داعش د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت په اچین په چیراګام کوټ او بټی کوټ ولسوالیو کې ځالې جوړې کړې چې هلته هم پر ضد افغان امنیتي ځواکونو ګڼ بریالي فوزي عملیات ترسره کړل.
وایس اف امریکا
دوه رادیو اوري. د وایس اف امریکا د ریډیو د کډر منور دونکو اوس هم یو بل ریپورت ولوري تاسو په امره ګرځو. د سویسرلند حکومت د یو بلوس بیلتون خوښه مشر نواب ساده ابراهیم دغ بوکټي د سیاسي پناه خواست د وو کلونو له انتظار وروسته رد کړی دی. تفصیل هم د ریپورت کې. په بلوچستان کې د جنرال پرویز مشرف په پوجي واکمنۍ کې د وژل سوي بلوڅ مشر نواب اکبر بوکچی لمسای ابراهیم دغ بوکچی وای د وکالې انتظار وروسته د هغه د سیاسي پناه درخواست د سویزرلند حکومت رد کړی دی. ابراهیم دغ بوکچی په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی د سویزرلند حکومت د پاکستان لخوا په دروغو د هغه په ضد لګول سوي تورونو په اساس د هغه د سیاسي پناه خواست رد کړی چې ګنې هغه د وسلوالې ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی غړی یا مشر دی. نو موري وای دا تورونه ناسم دي او دا چې هغه د بلوڅ وسلوالي ډلې سره هیڅ اړیکې نه لري. ابراهیم دغ په یو بل ټویټ کې لیکلی چې هغه اوس هم په پاکستان کې تر ټولو مطلوبه کس دی او په داسې حال چې اسامه بن لادن او حافظ سعید ته د پاکستان پوج پناه او مرسته ورکړي. هغه ویلي د سویټزرلند حکومت دې د په ضد د پاکستان د حکومت د دغه تورونو وړاندې دغه حقایق په نظر کې وساتي. په خپل خوښه جلا وطن سوی دغه بلوڅ بلتون خوښ مشر تیر کال د سویټزرلند د حکومت لخوا دغه ډول یو فیصلې ورسته په هندوستان کې هم د سیاسي پناه خواست کړی وو. په پاکستان کې د ابراهیم دغ بوکټي په ضد یو شمیر دغه داری مقدمه درج سوی دي. د پاکستان حکومت د هغه د نیولو لپاره نړیوالو پولیسو یا انټرپول سره تماسونه هم توند کړي دي. ابراهیم دغ بوکټي په کال 2018 کې د خپل نیکه نواب اکبر بوکټي د پاکستانی پوج په عملیاتو کې د وژل کېدو وروسته د هیواد څخه وتلی او په سویټزرلند کې یې د سیاسي پناه لپاره خواست کړی وو. نوموړی وایي چې هغه د بلوچ ریپبلیکن ګوند مشري کوي چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. د پاکستان حکومت په څو واري په اروپا کې میشت بلوچ مشرانو ته ویلي چې بیرته د خپل وطن ته ستانه سي او سیاسي مبارزه دي وکړي. که څه هم د نواب خیربخش مری یو زوی غزین مری دغه وړاندیز منلی او بلوچستان ته هم د کال بیرته ستون سوی، خو د هغه بل ورور هیر بیار مری او هم دا ډول خانقلات میر سلیمان داوود، د سردار عطاوله منګل زوی جاوید منګل او ابراهیم دغ بوکټي د حکومت وړاندیزونه رد کړي دي. دی وای چې د پاکستان له حکومت سره به هغه وخت دروغی جوړی خبرې کوي چې نړیوال ضمانتونه ورکول سي. په اگست کال 2018 کې د نواب اکبر بوکټي له وژنې وروسته په شاته پاتې بلوچستان ایالت کې د امنیت وضع نور خراب شوی او بیلابیلې وسلوالې ډلې د ازادۍ د مبارزې لپاره مخې ته راغلي. د پاکستان حکومت وای بلوچستان ته یې حقونه ورکړي او د بیلتون غوښتونکو ملای ماته کړې ده. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. قدر منو اوریدونکو، او ځو هم د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د پنج شنبه په ورځ د پاکستان د پوج مشر جنرال
د پوز د عامه اړیکو د څانګې د آی اس پی آر میجر جنرال آصف غفور له لوري وویل سو چې د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه په کوټه کې د لوړې کچې د غونډې مشري وکړله او د بلوچستان د امنیتي وزیر جاجې هم واخیستی. د پوز د عامه اړیکو د څانګې د لوري وویل سو چې په صوبه کې د پرمختیا لپاره د خوشحال بلوچستان په نامه باندې د پرمختیا د پروګرام پرانسته یې وکړله. آی اس پی آر وی چې د دې پروژو لوی مرام دادی چې په بلوچستان کې د ټولنیز اقتصادي پرمختیا د پروژو په ذریعه باندې استحکام راوستل سي او دغه ډول په صوبه کې امنیتي وضع ښه کړل سي. خو دلته په بلوچستان کې د پوت پخوانی متقاعد جنرال برګډیر عبدالرزاق وی چې د بلوچستان ستونزه تر سیاسي زیاته اقتصادي ده. ستراګری لمخوړي نو داغه لپاره ضروری دی چې داغه علت اولګي ختم کول پکار دي. سیاسي ګوندونه به لزان سره ملګری کول وی چې څومره د پرمختیا پروژې وی پاغه کې به شفافیت راوستل وی، بډي او رشوتونه به ختم کول وی چې خلک په دې ډاډا شي او وویني چې کار روان دی، چې ملازمتونه ورکول کېږي، بیا امنیتي وازه دلته قراردادي سي. پروانه میاش کی تر دینه مخه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم دلته په کوټه کې د بلوچستان لپاره د لوس کلو د پرمختیا پروژه اعلان کړله چې دا غل مخه د سوبي ولورو پرتو سیمو ته غاز ورکول، برېښنا د چشلو او به برابرول وی. مرکزی حکومت اوس ژمنه کړې ده چې په هر ځل کې به دوه خلکو ته د مایع غاز چې په سلندرو کې کارول کېږي دا به په هر ځل کې د دې لپاره یو پلانټ پرانستل کېږي. مرکزی حکومت و بلوچستان ته دا خبره هم کوي چې د تراګری د مخنیوي لپاره به دوی له صوبایي حکومت سره بشپړ مرسته کوي. د پوج سرلشکر پر داسې مهال باندې د بلوچستان دوره کوي چې دلته د صوبې امنیتي وضع ډیره ترنګلې ده. د روانې میاشتې پر 15 او په 16 باندې په تربت کې شل د پنجاب ایالت وګړي ووژل شو او دغه ډول دلته په کوټه کې پر پولیسو باندې هم یو شمیر بریدونه ترسره شوي دي چې د پولیسو د عالی رتبه مامورینو په شمول تر ډیر زیات وژل شوي دي. سیاسي څېړنکاران وایي چې په صوبه کې امنیتي وضع پر ځای کول د حکومت لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون کوټا.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوی ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
سپ امریکا ډیوی ریډیو د ګلو قدر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سمې بل ریپورت لور تست سپام را ګرځو چې راپور نوې د پاکستان پنجاب ایالت په یو لری پروت کلی کې د یو مدرسې مولا د نه کلن ماشوم سره جنسي تیری کړی دی. په دې اړه تفصیل راکوي منزه شهید په دې ریپورت کې.
پروین کوثر د هغه نه کلن ماشوم مور ده چې پر زوی یې د یو دینی عالم لخوا په مدرسې کې جنسي تیری شوی. دا پیښه د پاکستان پنجاب صوبې یو ورکوټي کلی کې رامنځته شوې. د دغه نه کلن ماشوم کور سره نږدې یوې مدرسې کې د دینی زده کړو یو کال پوره کېدو.
دا خو د خدای فضل دی چې زما پر زوی څه ونه شول. که هغه مړ شوی نو ما به څه کړی وو؟
که څه هم پاکستان کې د جنسي تیری پیښو راپورونه اکثره وخت نه ثبت کیږي، خو په تیرو لسو کلونو کې په رسنیو کې شاوخوا 395 داسې پیښې راغلي کوم کې چې په دینی عالمانو یا ملایانو د ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ تورونه دي. زیاتره وخت داسې پیښې د دې نه مخکې چې محکمو ته ورسیږي بیرته واخیستل شي.
ما هغه شپه تر سهاره پورې جړه کړي او کله چې سهار شو نو خپلو همسن پیانو ته مې کیسه وکړله او ورته مې وویل چې زما مور او پلار ته ووایه چې راشي او مال دی دې ځای نه کور ته بوزي.
په پاکستان کې تر 30 هم ډیرې راجستر یا ثبت شوي مدرسې فعالیتونه لري او په دغو مدرسو کې زیاتره د هېواد تر ټولو بې وزلو خلکو ماشومان د ویړیا زده کړو او خواړه لپاره لیږدول کیږي. دغه مدرسې د بډای یا مالدارو سوداګریزو خلکو او ځینې مذهبي سیاسي ګوندونو لخوا پرانستل کیږي او همداراز ځینې اسلامي ملکونه هم د مدرسو مالی مرستې کوي چې پکې سعودي عربستان هم شامل دی. د بشري حقوقو یو فعال رحمان وایي
ځینې وختونو کې په مدرسو کې د جنسي تیری قضیه رامنځته کیږي، خو هر څوک د دغه قضیو په اړه د خبرو کولو څخه یریږي. یا ویلته دا دی چې هغه کسان چې داسې مدرسې پرانستی توان لري. دویم دا چې زیاتره کسان نه غواړي چې د اسلامي مدرسو په نوم دا غولګي. او دریمه خبره دا ده چې تیری کونکي اکثره د ملایانو او سختریزو ډلو ملاتړ لري.
ای پی یا اسوسییټډ پریس خبری رسنۍ د تیری یوې لسیزې په مودې کې په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو په لسګونو قضیې موندلې دي او چارواکي وایي چې داسې به ډېر نور ملایان هم وي چې ماشومان په جنسي توګه ځوروي.
زما د واده شپږو کاله کېږي او زه ښایسته مېرمنه هم لرم، خو ما ته ساړتیا ده چې د یو نه کلن ماشوم سره داسې وکړم.
د پاکستان په قوانینو کې زیانمنه کورنۍ کولی شي چې تیری کوونکی وبخي او په بدل کې ترې پیسې واخلي.
لویه ستونزه دا ده چې پولیس د بې وزلو سره مرسته نه کوي. پولیس د قضیې راجستر کولو لپاره هم د رشوت غوښتنه کوي، نو په داسې یو حالت کې کله یوه غریبه کورنۍ کولی شي چې د چا په ضد کیس رجستر کړي، کله خو هغوی د مجرم څخه هم پیسې واخلي او هیڅ پولیس ته نه ځي.
زه ډیر یریدلی وم. هغه ما ته وویل که ما خپله کورنۍ یا رور خبر کړو نو هغوی به ووژني او ما به هم په دار وخیجوي.
په پاکستان کې د جنسي ځورونو په موضوع خبرې شرم ګڼل کیږي او زیاتره خلک په دې اړوند هیڅ خبرې نه کول غواړي.
دا ناوړه پیښه زموږ سره وشوه او له بده مرغه هیچا زموږ سره مرسته نه کوله. موږ په خپله هغه ملا پولیس ته ور وسپارلو، خو هغوی د دې برسیره مجرم خوشی کړو. ولی هغه خوشی شو؟ ولی زموږ نه غوښتنه کیږي چې د مجرم سره روغه وکړو؟ موږ ورسره روغه نه کوو او د خپل رور لپاره انصاف غواړو.
د اسوسییټډ پریس رسنۍ یو څیړنیز رپورټ لیکلی دی چې په پاکستان کې د ماشومانو په جنسي توګه ځورول یو عادي خبره ده او د ډیر په خواره هڅې دوام لري. د پاکستان د غټو خارونو څخه نیولې تر وړو کلو پورې ماشومان د دغه ډول ځورونو ښکار دي. منازه شهید، دیوا، وایس آف امریکا، واشنگتن دی سی.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو ده. میانمار او بنگلادیش یو لوز نامه لاسلی کړی چې له لوري به یې هغه په زرهاو سلل روهینګیا مسلمانان بیرته میانمار ته ستانسي چې د تشدد له امله ګاونډي بنګلادیش ته په هجرت مجبور سوي وو. تفصیل د وایس آف امریکا په ریپورت کې سمینا احسن راکبي.
بنگلادیش او میانمار د زیارت په ورځ یو معاهده لاسلیک کړه چې تر مخه به د تشدد د لاسه هیواد پرېښودونکي روهینګیا مسلمانان بیرته میانمار ته تللی شي. دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو کړې ده. رپورټونه وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د معاهدې نه وړاندې د بنگلادیش خارجه وزیر عبدالحسن محمود علي د میانمار سرخار نی پیټاو کې د میانمار مشرې آنګ سان سوچی سره ولیدل. د فرانس خبري ادارې تر مخه د بنگلادیش خارجه وزیر وویل معاهده ړومبی ګام دی، خو میانمار په دې خبره رضا شوی چې روهینګیا کډوالو ته به د بیرته راتګ اجازه ورکړي. هغه وویل اوس به موږ په معاهدې عملي کار شروع کوو. په میانمار کې د تشدد د لاسه د شپږو لکو نه زیاتو روهینګیا مسلمانانو بنگلادیش ته کډه کړې ده. د بنگلادیش او د میانمار ترمنځ د معاهدې نه یو ورځ وړاندې د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي وو د میانمار په رخاین ریاست کې د مسلمانانو خلاف تشدد د نسل کشۍ په زمره کې شمیرل کېدی شي. دا ړومبی ځل دی چې د امریکې خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ د روهینګیا مسلمانانو صورتحال ته په دغه نظر کتنه کړې ده. په یو لیکل شوی بیان کې ریکس ټیلرسن وویل د موجودو حقایقو د محتاطې څېړنې نه دا خبره واضح ده چې په شمالي رخاین ریاست کې صورتحال د روهینګیا خلاف د ریاست نسل کشي ده. ریکس ټیلرسن د نومبر د میاشت په 10مه نیټه د میانمار دوره کړې وه او هلته د آنګ سان سوچی او د میانمار د فوج مشر جنرل مین آنګ وی آنګ سره کتنه کړې وه. د خپل سفر په اړه ټیلرسن وویل چې میانمار سره د جمهوریت په بحالۍ په هیواد کې د مفاهمت، امن، اصلاحاتو او پرخاین ریاست کې د کړکیچ ختمولو په لړ کې د امریکې د ملاتړ لوز وکړو. ټیلرسن وویل په میانمار کې په تشدد کې د ککړو ذمہوارو خلکو د احتساب وکړی شي. د میانمار فوج په رخاین ریاست کې د خلکو په وجلو او په جنسي تشدد کې د لاس لرلو الزامات رد کړي دي، خو ملګرو ملتونو ویلي په رخاین ریاست کې تشدد داسې دی لکه چې تفصیل په نصابي کتاب کې ذکر شوی. په رخاین کې د تشدد لړۍ د اگست د میاشت راهیسې په داسې حال کې شروع شوه چې روهینګیا وسلوالو د پولیس په پوستونو حمله وکړې او په جواب یې د میانمار فوج عملیات پیل کړه. د میانمار بودیست حکومت روهینګیا د میانمار د شهریانو په توګه نه تسلیموي او په عامه توګه ورته بنګالیان وایي یا د بنګال نه میانمار ته تللي خلک. خو د بنگلادیش مامورین وایي روهینګیا د میانمار شهریان دي او دوی ته بنګالیان ویل غلط دي. په رخاین ریاست کې د صورتحال په سر آنګ سان سوچی د تنقید ښکار شوی ده. په هیواد کې د جمهوریت لپاره د کوششونو په سر نوبل انعام ګټونکي آنګ سان سوچی به په ابتدا کې ویل چې د روهینګیا مسلمانانو د صورتحال په اړه غلط معلومات خپرول کیږي. د انساني حقوقو نړیوالې ادارې امنستي انټرنیشنل ویلي په میانمار کې د روهینګیا خلاف تعصب په تیرو 15 کلونو کې زیات شوی دی. د روهینګیا د بیرته تک په اړه د بنگلادیش او د میانمار په معاهده خپل دریځ کې امنستي وویل تر څو په میانمار کې تعصب نه ختم شوی روهینګیا د بیرته تک سوچ هم نشي کېدی. د ادارې یو چارواکي وویل په داسې حال کې چې په میانمار کې د نسل کشۍ د لاسه هر ورځ روهینګیا کډوال د بنگلادیش مخه کوي، هیواد ته دوی د بیرته تګ معامله د وخت نه وړاندې خبره ده. بلخوا ویل کېږي چې د روهینګیا مسلمانانو د صورتحال نه د ځان خبرولو په خاطر به د عیسایي ټولنې تر ټولو لوی مذهبي مشر پاپ فرانسیس په آینده هفته کې د بنگلادیش او میانمار دوره کوي.
د کډر منوردونکو زموږ د ویب پاڼه پته ده voanews.com/diva. او اوس یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو. نن په ګرد امریکا کې د شکرانې یا تانکس گیوینګ ورځ منځل کیږي. د امریکا صدر هم د دې ورځې په مناسبت له هیواد څخه د باندې په افغانستان، منځنی ختیځ او نورو هیوادونو کې میشت امریکایي ځواکونو د خدماتو ستاینه کړې ده او تشکر یې ورته ویلې دي. نور حال د وسف امریکا په رپورټ کې اربا محمود علي راکوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د شکرانې یا تانکس گیوینګ د ورځې په مناسبت سره د ملک نه بهر په منځني ختیځ، افغانستان او نورو هیوادونو کې موجود پوځونو ته د ویډیو کانفرنس د لارې خبرو کې د دوی په خدماتو د دوی شکریا ادا کړې ده.
It's an honor to speak with you all and to give God thanks for the blessings of freedom.
دا زموږ لپاره د اعزاز خبره ده چې تاسو سره خبرې کوم او د آزادۍ او د دې آزادۍ د تحفظ او زموږ د حفاظت لپاره د باتور اتلانو غونډې د نعمتونو لپاره د خدای شکریا ادا کوم. د امریکا صدر خپل چوټي په فلوریدا کې په خپل شخصي مارالاګو کلب کې تیروي.
هپی ثانکس گیوینګ ټو اول اف یو اینڈ آی هاف ټو سے جسټ ډایریکټلی ټو دی فوکس ان افغانستان.
په دې موقع خپل وینا کې صدر په افغانستان او عراق کې د امریکني ځواکونو د پرمختګ هم ذکر وکړ.
وی ار ناٹ فائټینګ اینی مور ټو جسټ walk around, we're fighting to win.
مونږ نور هڅه بس جګړه نکو, مونږ د بریا لپاره جنگ کوو. او تاسو پرستو دریو سلورو میاشتو کې ډیر پرمختګ کړی دی. د صدر اشاره د اگست په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل فیصلې په لوه. صدر ډونلډ ټرمپ د ملک د اقتصاد او پراتونکو ورځو کې د ټیکس په حق له هم خبرې وکړي. امریکا کې په روایتي توګه دا ورځ منځل کیږي. ملګري خپل خپلوان ډوډۍ ته راغونډ شوي دي. دوی په ټي وي باندې پریډونه او د فوټبال مقابله ګوري او ډېر خلک په سودا اخستل ورمات شوي دي. سږ کال تمه ده چې د تھینکس گیوینګ په موقع نږدې یو کم 50,000 خلک سفر وکړي. یعنی د تیر کال په مقابله کې به دا ځل 1,000,000 زیات خلک د سړک، ریل ګاډو او جازونو د لارې سفر کوي. صدر ټرمپ د بخښنې خپل ثواب دید اختیار استعمال کړی دی او د خرطمیانو یو جوړه یې د حلالولو له منع کړې ده. د تھینکس گیوینګ د چوټیا نه پس چې صدر ټرمپ وایټ هاوس ته واپس راشي, نو بیا به د کرسمس تیاریانې شروع شي. او تمه ده چې د نومبر په 1 نیټه به صدر د کرسمس ټری بله کړي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:00 شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دونکو د خبرونه په دې برخه کې ورې بیا پام راګرځو مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د پنځشنبه په ورځ یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پیښه په جلال آباد کې رامنځته شوی او هم د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو بل پیښه رامنځته شوې چې داعش وسلوالې ډلې خپل 15 وسلوالو ملګرو سرونه پرې کړي دي. او بلې خوا د سویزرلینډ حکومت د یو بلوڅ بلتون خوښه مشر نوابزاده ابراهم داغبوکچي د سیاسي پناه خواست د 2 کلونو له انتظار وروسته رد کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پناه خواست یې د پاکستان لخوا د ناسمه تورونو په اساس رد شوی. او بل خبر دی چې میامار او بنگلاديش یو لوزنامه لاسلیک کړی چې له لوري به یې هغه په زرهاو روهینګیا مسلمانان بیرته میامار ته ستنسي چې د تشدد له امله ګاونډي بنگلاديش ته په هجرت مجبور شوي وو. د میامار په رخان ایالت کې د تشدد د لاسه تر 6,00,000 زیات روهینګیا مسلمانان بنگلاديش ته کډه شوي. دونکو حمله دې سره زموږ د خبرونی وخت سر تر رسیدي. د ډیو ریډیو د 3 ساعته سهارنۍ خبرونو څخه زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډوسر صداقت جان لته څخه اجازه غواړم. په یو څو شیبو کې به په همدغه څپو د مشال رادیو خبرونی اوري. تر بل خبرونی پورې مو په لوی خدای سپارو. تل خوشاله, سرلوړي او بریالي اوسئ.